امت باشه که این جامعه درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود بیان بکنه، چنین دید مخالف اسلام است چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است هر کس حق داره بدون خشونت دید خود بیان بکنه. اما مشکل در اینجا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط امریکاست، مربوط اروپاست، مربوط سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطالب دیگه پیدا کردیم.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یاداری کرده، یعنی آیا این توجیه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه و جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه، خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل و برخورد نیک با مخالفان در عقیده تاکید میوزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله متعال میفرماید که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمان قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل، یعنی قدلای مطال پیامبر صلی الله علیه وسلم را دلائت متعدد مخاطب میزدن، میفرماید که افا انت تکره الناس حتی تکون امینین، یعنی شما مردم را حق ندارد که مردم را با جبر با اکراه مجبور به ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه در رسل پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را مخاطب دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله معبود پرستان و همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان با غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در آیات بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان در خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در این داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی عین
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید، این آنچه که واقع شد بار دیگه تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نپوهش است. از دید من و این سوال برد چرا اینجنین میشه و طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه‌های استخباراتی و جهت‌های سیاسی نیز به کار گرفته می‌شوند. یعنی این هم قابل سوال پرسش است که چرا این حوادث در آستان انتخابات در اروپا صورت می‌گیرد، در آلمان صورت می‌گیرد. و طبعا این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد ما بحث جستجو صورت می‌گیرد که چرا در آستان انتخابات چنین حوادث صورت می‌گیرد. طبعا گفته می‌شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم. یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام هراسی نیز یک پدیده است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج میبرند و جهتهایی وجود دارد در تیر رسانه ها و چی هم در جهتهای سیاسی در اروپا و حلقاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن میزنند و شرایط را ایجاد میکنند تا موجب عکس العمل ها و کنش ها شوند. طبعا این واقعه ناقابل توجیه نیست. یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهای را در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند. مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خب همونطور که پیشتر خان سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنن که افغان هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان و کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست، به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که بیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل. نه تنها اصلا از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا تازه مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد. حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر را کشت و با یک چند نفر دیگر هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگر باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بده به حادثاتی که دیگر خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بدن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار های اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی الان مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا برای تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک برای افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساد شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمیسازه، نمیره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه.
بسیار تشکر از این خانم سروش. چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصاً از سوی این افرادی که از افغانستان هستن اصلاح شود و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راهل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست، در کنار وجود قانون، این مثال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرینی که در کشورهای دیگر بسر میبرند به ویژه افغانها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند. باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت‌های مهاجرپذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که رضا می‌خواهد یا دوام می‌خواهد یا سرپناه می‌خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنام این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و درباره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد. طبعا یعنی همچنان تاثیرگذار در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنها تقویه میشد، موقف سیاسی آنان، جایگاه سیاسی آنان تقویه میشد و این اثر را بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کل دائمی نباشه تخفیف این مشکل و این پدیده راهکارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شود. چیز دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند، بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاونی حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه‌های افراطی و سازمان‌های افراطی و همچنان دستگاه‌های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین. فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید. همینجا مجبور مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی وزیر نگاه جامعه شناسی دینی و لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
آزادی ملمه
ده آزادی ملمه ده خبرونه تخرغ لست ستاسو کوربه ز احمد تکل سلام لنده کوم او د کرکټ له یو شنون کی مبصر لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه او ردو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري، خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپېژني.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. زما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده او په مسلک په کار رسېږي ډاکټر ولم، ځکه څه تر د پوهنتون نه په 2001 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. اوس خپله مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه، اگر چې دا د اوس 43 کال عمر مې ده، خو تر اوسه هم ډېر کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کو
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
تکل صاحب، مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات دي وړکتوب نه اړیکه لرو. دغه ما هغه یوه لوبه وله چې ډېر دي وړکي عمر نه به مونږ کوله، نو زه دقیق خو نه سم ویلی، خو کېدی شي د لاس نه یو لس کلونه نه خواته بس په دې کرکټ باندې مونږ پوښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
ولا په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. څنګه دغه سره راغلل چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شولو، او بیا تقریبا 12 کال یو 12 کال هم پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ژوند په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا څو کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلې دي، له دوی سره مو کرکټ کوو که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وئ؟
نه والا، هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره اړیکه نه والا، دا فکر مې هغه وخت نه و کړی چې زه به ګواکې ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تذکره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې دغه لوبو سره وله، او اکثر زموږ په خپل فامیل کې ما د ماما زوی دغه هم چې کرکټ سره مینه لري. ما هغه به ډېر کې سره بوختلو او ټولو به بس زه هغه به پېژندلی اوسې، دغه دواړه خو ټول وخت کرکټ کې مصروف دي.
بیا هم څه وخت راغلی افغانستان ته؟ په افغانستان کې مو له ملي لوبډلې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
مونږ بیا تقریبا 2002 یا 2001 کال اوسې کله بیرته نوی حکومت افغانستان کې پیل شو، انتقالي حکومت شو. بیا ریته وروسته منتخب حکومت راغی چې حامد کرزي دوره وله. هغه وخت کې مونږ بیرته راغلل، هغه وخت د پوهنتون محصل ولم د پاکستان نه افغان پوهنتون کې مونږ درس ویل. دلته مونږ نه بیا یو امتحان واخیستو، نو په کابل پوهنتون کې مونږ بیرته خپل د طب زده کړو ته ادامه ورکړله. بیا نو تقریبا د 2001 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوله د افغانستان کرکټ بورډ سره. او اول ځل زه په 2001 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څه لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې؟ کار مو هلته پیل که نه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا دغه د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم. نو بیا وسې چیرته څو دوستانو وکتل، غوته به مې دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم، تاسو څوک پېژنئ چې زه کرکټ بورډ ته ورسم؟ او اوس سره وغږېدم. ما پر ځان باندې ډېر باور وسې، ګواکې دا به ډېر اسانه کار یو، بس څه وینو خو کینې به او په لوبې باندې به خبرې کې. خو اوس زه پوهېږم چې ډېر زیات تخصص او تجربې ته ضرورت لري او ډېره زیاته پوهه غواړي. خو هغه وخت بیا بالاخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی و، هغه وخت په یونیسپی دفتر کې کار کوم، او زما هغه سره اړیکه پیدا شوله. ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د باری کار پیل کړل که کانفرنسونو ته به موږ تللي وو که به رسمي و غټو پروګرامونو ته ژباړه کوله هم زبان ژباړه به موږ کوله او د دري ولي پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د هغې په سلسله زه ډېرو زیاتو هېوادونو ته لاړم سفر مې هم ډېر زیات وکړ نو الحمدلله د هغې برخې نه زما د دوستانو تر منځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه او ډېر خلک مې پکې پېژاند نو بالاخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر شوم ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو چې سره خبره وکړله بیا ما ته په 2010 کال کې دغه زمینه را جوړه شوله چې زه یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم هغلته د غازي امان الله خان لوبې ولې بیا هغې لوبو کې صرف دوه دفعې ما ته فرصت راکړه چې زه کمنټري ته کښېنم خو هغه د کمنټري کولو نه زیات د کمنټري د زده کړې یو پروسه وه او زما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دوی وګوري چې ایا زه دغه کار کولی شم که نه شم کولی بیا د هغې نه دا سفر پیل شو ته وروسته 2013 کال کې شپږیزه وه کېدای شي دغه تاریخ باندې لږ څه مخکې وروسته څه وایي که 2013 او 2013 کې زه ورغلی ولم خو بالاخره 2019 کې بیا موږ ته په شپږیزه سیالیو کې بشپړ فرصت راکړه زه وم یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
بیا دې موږ وخت کې مونږ ته لږ څه فرصت راکړه بیا 2019 کال کې مونږ په هغه باندې لکه ډېر کار مو وکړ ډېره تفصیله مو وکړه په کرکټ باندې دې ته وروسته بیا داسې کورونا راغله په 2020 پیل کې نو د مونږ یو بل همکار وکړو کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څانګه کې کار کاو او اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل هغه لږ مریض شو او دفتر ته نه راتلل نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په هغه وخت کې عبدالله پښتانه یې نومیږي هغه ما ته زنګ وکړ که ته راځې او په کرکټ بورډ کې وظیفه نیسې چې موږ یو څوک داسې غواړو چې راشي او دغه راپورونه چې موږ لیکو دغه په انګلیسي کې موږ لپاره ژباړه وکړو نو بیا ما اوس چې ورغلم په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله خو ما ورته ویل اوس زه ژباړونکی په صفت باندې نه راځم خو په دې شرط راځم چې تاسو ما ته عنوان ولیکئ په کار کې چې زه مبصر یم نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن د ما لپاره دوی کریئټ کړ چې اکار کې ما ته راته کې لیکل اوس د میډیا د څانګې مسؤل او د لوبو مبصر نو بیا په موږ 2020 کال کې د شپږیزه سیالۍ وه د شپږیزې د سیالۍ مکمل مسؤلیت ما ته راغلی نه تنها داسې بیا ما په هغه کې په لوبو باندې تبصره وکړله بلکې نور تبصره کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا به مثلا سټینټ راځي او څوک څوک به په لوبو باندې تبصره کوي نو دغسې د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره
راغلی فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو که اورېدونکو ته لږ تشریح کړي دا خبره چې د یو شنونکي او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اورېدونکو ته
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه چې شنون ته خوب ګټه سپی ګوسته د نوم نه معلوم نه یو څوک شنه نه کوي تحلیل کوي یو څه سی او اکثره مختلفو پروګرامونو کې موږ ګورو چې سیاسي شنون کی او دغه څه ورته اقتصادي شنون کی نو
ځکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټري په وخت کې هم ډیری وخت هغه څوک چې کمنټري کوي هغه هم یو ډول سره شننه کوي
بالکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره دشي دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې یو څوک شنون کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کېناستلی شي او د لوبې شننه کولی شي خو چې کله د شننې سره سره تا باندې دا ټاګول کېږي چې تلاسه مبصر او تبصره وکړه بیا هغه دا ده چې کله لوبه جریان لري چې د لوبې جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په ښه ټکو باندې بیان کړي هغه دا د څه په نه تنها د لوبې شننه کوي بلکې هماغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم همزمانه خلکو ته بیان کړي یعنی په لوبې باندې تبصره دا ده چې باید په ښکلي غږ سره په ښې انرژي سره هغه لوبه خلکو ته بیان کړي چې په تلویزیون کې ګوري او په زمن کې چې دا شننه هم وکړی شي چې په دغه وخت کې مثلا د لوبډلمشر په فکر کې څه تیریږي دغه ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي که چیرې د فیلډ نیواله ده مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درولې دي هیڅ امکان نه دي چې مثلا توپ وهونکی وکړي د ټیم کار چې توپ چوونکی وکړي مثلا ډګر ساتونکی څه کارونه باید وکړي دا ټول مسائل باید په جریان کې تفسیر کې څه په ځوندۍ باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي
بله او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي، ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای، چې یعنی دای د کوم ټیم پلوی دی هغه باید اداره کړي، ځکه چې څوک چې کمنټري کوي هغه باید د یو جورنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
کلته محترم تاسو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړله. متاسفانه اکثره د لوبې تبصره کوونکي چې د خپل هېواد لوبه ګوري او لوبه د ګټلو حالت کې نه وي، لکه لوبه بایدي بیا د دوی هغه حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بلې دغه ایتا غږ دواړه خواوې اوري، ایتا د لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکي او متاسفانه یو سسي بیا مینوال احساس یې هغه داسې کته د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پېښ نه لګيږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جناب تاسو ته د خپل د هواد اغه مینا پټیږي نه، څه مو غواړي څه نه غواړي، د خپل د هواد د ښه کار کولو په مقابل کې به تاسو هیجان او احساسات لږ دیږي. او د خپل شخصي په دې سفر کې ډېر مهمه مسله دا ده چې کوشش کوم چې دا اندول وساتم او همیشه غواړم چې د ټولو خواو اوریدونکو ته زما پامې په دې برخه کې زه خوشاله بدهیم چې یو ځل رسول الله چې سریلانکا د هېواد تبصره کوونکی ده یو دانه ټویټ یې ماته راوښود. هغه وخت ټویټر یادې د بیا وروسته د دې دا نوم د تاسو پیږې چې ایکس باندې دی په بدل کړی ده. هغه پاس یو ټویټ راوښود چې چا رسول الله ټویټ کړی وو چې زه منندوی یم د افغان مبصر نه چې دی ډېر بې طرفه کمنټری کوي. یعنی د څنګه د سیده د احساس کوم چې ولا دا صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کوي او د سریلانکا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا لمر لپاره بس د یو څه تشویق کوم دی پیغام مو سي. یعنی واقعا ته کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته بې طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سه هم خلک چې اورس په بنگلاديش کې مونږ کمنټریټر ولا دی او چاره ته ټویټ راو خو ما ته لیسه دا کمنټریټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس پات کې تور نه لې څوک چې خوشاله ولای خو ولا هڅه به تړای کی چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته مسائل ته توجه
د سې وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه د کدی نه دا کدی ستاد هیواد د کدی ستاد هیواد نه دا مګر په غلوبه کې خکلاوی یا ډیر خلوبوی یا یو لوبغاړی ډیر خ پرفورمنس یا لوبه کوي نو هغه به حتمان یادوي. تاسو کله چې کمنټری کوله البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر وئ او کمنټری مو کړی دا او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړه چې دمو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې. خو چې کله د افغانستان په مخالف بله لوبډله لوبېږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کښېنم او تبصره کوم هغومره ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کښېنم او کرکټ ګورم. زه چې کله کښېنم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړي لکه د تبصرې فوجي کې نه یم بیا زه بېخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بېخي هیجان مو زیات دي او کله کله بس ولاړه باندې ټول جیم خلاص کې ورته ولاړ یو بس ګورې څه درېږي څه به کېږي څه به کېږي.
یعنی کله چې کمنټري کوي احساسات راکمیږي او کله چې د یو خپلواک لیدونکي په توګه یې ګورې د یو افغان لیدونکي په توګه بیا احساسات او هیجان لوړیږي.
بالکل دغه څه ځنه به تکل څه ځکه چې په ټول څه ډېر زیات تر دې احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه سمخته ولاړي. نو بیا تا ته لږ غیر عادي کېږي ځکه چې که چلته بیا ډېر زیات احساسات او هیجان وکړي ګواکې ته کار خپل مخ ته ویلی شوړی. او بل څه د هېوادونو نومونه به واخیستل چې چا چا سره ما پکې کمنټري کړې ده. 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پیل شوه چې کله د افغانستان نورو هېوادونو سره لوبې ولې هغې کې زه لاړم او تبصره مې وکړه. هغوله لوبه د هالند په مقابل کې د افغانستان درې لوبلړۍ وه هغې کې ما کمنټري وکړله. مانه به دقیق هغه ترتیب هیری خو د سریلانکا په خلاف د بنگلاديش په خلاف د پاکستان په خلاف دغه یوادونه ول څه دغه مقابل کومه کمنټری کړی آیرلند په خلاف بس زیمبابوی په خلاف دغه
یوادونه
په انګلیسی باندې دا هغه لوبي سه لایف خپریږي او د نورو هیوادونو اوریدونکي هم ګوري نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرینو سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې هم کوي.
ډیره زیاته مننه د کرکټ شنونکی فرهاد فدایی چې د ازادې میلمه په خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربو یادونه وکړه، تاسو یو څه کورسونه درسونه یا صنفونه مو ویلي دي، حاضر شوي یاست پکې؟
ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه لږه د تکل سي محترم سي کله ما دا سفر پیل کړ نو 2013 کال سي موږ لار پیدا کړه د افغانستان کرکټ بورډ دفتر ته ورغلو هلته لوبې ولې لوبې مو لیدلې. نو په مخ وخت کې هغه د لوبې لیدلو د کمنټری په اوریدلو باندې موږ زده کړې ده. د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو، هغه وخت شرف الدین شاکر وو، فرید هوتا وو، د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار وو. هغه یو څه لارښوونې راته وکړلې چې دا وکړه او داسې وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د ده نقشه او دا د هغه نقشه ا دې نه ډېر مزه کې. بیا نور داسې مشخص ټرینینګونه داخلي کې چیرته موږ تللي وو او یو سرټیفیکیشن مو کړی وو. اوس کله د 2000 کال شپږیزه پیل کېدل نو د لوبې د پیل نه مخکې به لوبډلې راتللې تمرینات به کول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې. هلته به بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټري به مې کوله. نوروز منګل سره مې څنګ ته ډېره کمنټري کړې ده، مالته واورې چې زه کمنټري کوم څنګه کوم. نو ورځ ورسره څنګه نه سولم نو د دوی لوبډله بل لوبډله سره لګیا او تمرینات کوم. نو دغه مخالف لوبډله کوم لوبغالي کوم که شاټ وو که څوک اوټ سول نو ما یې صفات کوم چې څه ځکه د موږ سره نه دی او دغه صفات کوي. نو دا که موږ دا کړو وکړو بیا بس اوس هم لا دا پروسه روانه ده. تبا چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کوي څومره ذکر کوي ته په دې پیږي چې ما هیڅ نه دی زده. نو زه فکر کوم چې اوس دغه مرحله کې هم چې څومره زده کوم زه نور هم ګورم چې ولادې کې ډېر زیات زده کولو لپاره شایسته او کار ستاسو باید سره پیکار شي.
فدای صاحب موږ او تاسو دا مرکه داسې مهال کوو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبې کوي. د امریکا متحدو ایالتونو سکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع، البته په خو داسې نو، د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوری دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه، د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر وده روان ده. دا د هغوی لپاره یو ډېر ښه خدمت کار و، لکه ډېرې ښې تالې وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام. نو ځکه د یو کوربه لپاره بس دغه ځای بیا مسؤول وي چې ته کوربه یې نو تا ته اتوماتیکلي د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبه وکړي. چېرته د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وایي نو امریکا به په دې نړیوال جام کې لوبه وکړي. په دې لپاره چې کوربه د وست انډیز سره یو ځای نو قربانه شي هغوی ته بس مستقیما انټری ورکول کېږي چې تاسو لوبه کې لوبه کولی شي.
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او د پاکستان ماتول خو
بالکل د دقیق خبرې تر اعظم جناب یې تکل کړ. نو د دې سربېره مثلا دوی ته یو ځل فرصت په لاس ورغلی دوی د دې نه ډېره ځمې ګټه واخیستله. کرکټ د سیو لوبه د سپورت کې کنډیشن ډېر زیات ارغیز لري. کنډیشن لوبه باندې کله کله ډېر قوي تاثیر درلودلی شي. د امریکا ټولې لوبې په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماتې کړې په هغه لوبغالي کې دوی ریکارډ دا د سیغې نه مخکې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو د کشپاګ لوبې ټولې امریکا ګټلې ولې چې یو لوبه بنگلاديش ته بایللې ولې هغه هم بنگلاديش سره سیریز وو. سیریز د بنگلاديش نه وګټي د اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټه او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالې د پاین نه مخکې ماتې راسته دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاس وو کې نه. ډاکټر صاحب مراد ډېر لنډه موده لپاره راغی او د امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفت باندې وټاکل شو. زموږ په انتخاب مخه یو څه ناڅه تاثیر به درلودلې، یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستلې، ځکه چې ډاکټر مراد ډېره ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی ده او اغېزناک وخت هلته تیر کړی ده. د دې لپاره نه چې ډاکټر مراد کرکټ سره ماري فکر هم زموږ د صفات وکړم، بلکې دا چې ډاکټر مراد واقعا یو بااستعداده شخص ده. زه غواړم چې په ټولو د افغانانو په حقله باندې هم چې تکاسه تاسو دغه د اروپا کې میشتي هستئ، نور افغانان دي چې مثلا نړۍ په نورو برخو کې میشتي افغانان ډېر زحمتکش خلک دي. نو دا به ثبوت ولې سمو ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي، نو د دې وجه نه د امریکا کرکټ وده کړې ده. خو نتیجه ګوره، نو ډاکټر مراد راغی لنډې مودې لپاره ورسره کار وکړو، متاسفانه د دې ټینیور ډېر زیات نه و، ډېر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو. خو اوس د امریکا په مینجمنت او په سلیکشن کې دومره خبر یم چې ډېر تکړه تکړه لوبغاړي پاتې شوي دي. د دې لپاره چې دا کومې انتخاب کړي دي، دا د هغو نه هم پیاوړي ول. دا ښایي چې دا ده د دې ټیم اوس مخ پر وده روان ده. متاسفانه امریکا کې فنډز او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډېره نه ده، ځکه چې امریکا کې نور سپورټونه دي چې هغه ډېر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک ورسره مینه لري، نو کرکټ دومره خلک نه پېژني. داسې اوس نړیوال جام راغی، پاکستان غوندې هېواد مات کړ، کېدای شي سوپر ایټ ته ووځي، پاکستان شاته پرېږدي. ډېر امکان شته چې امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان دې پاتې شي، چې تر اوسه پورې دا ثابته نه ده. خو کېدای شي یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان وي. نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او دلته تر څو مسې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي، او که څومره لږ سهم هم په کې درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي.
مننه فدای صاحب. لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو، واده مو کړی؟
بله بله، ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم.
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي؟
بالکل، زه زما میرمن او زما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږو الحمدلله.
کولای شم پوښتنه وکړم چې کار کوي کنه څه نور مصرفیت لري؟
ما خو تاسو ته څه ویل، زما اصل کریر څه ده؟ د یو ځوانو په صفت باندې ده. نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلود، مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله، کله بس کار راته ایونتونه نو هغه کې به موږ ترجمه کوله. ما هغه ترجمه زه اوس هم کوم، سمه ده، خو کله کله بس یو چیرته ترجمه وکړو. او د موږ ترجمه څه پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې هغه ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یو بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده، او بل بوختیا مې ترسره ده.
کرکټ چې وایي ستاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، اوس هم کرکټ لوبه کوو. موږ په هفته کې یوه ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. زموږ لپاره یو ډېر د تفریح زمینه اصل کې کرکټ لوبه.
په کوم ځای کې کرکټ کوي؟ په کومو امکاناتو؟ افغانان په خپلو منځو کې کنه په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته؟ لږې په جزئیاتو راته وایي اصلت فن.
امریکا کې ډېر زیات د هارد بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده او ټورنمنټ روان دي او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړي دي چې هغه دوی مسلسل لوبه کوي. زه د هارد بال کرکټ نه کوم راغلم، زه دلته د ټینس بال کرکټ کوم. او موږ هم دغه پرست یو څه افغانان یو او پاته کې یوه ورځ راټولېږو، درې ساعته، دوه ساعته، څلور ساعته کرکټ وکړو. بیا موږ ټوله هفتې لپاره د دې طبیعت جوړي، بیا تر بلې هفتې پورې ورته انتظار یو، بیا راټول شو، بیا کرکټ وکړو.
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي؟
نه، د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې څه ولو کرکټ راځره کا او فصل تر غلي دی اوس فوتبال سره مینه ډېر
سره. اله تم دا دی چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوتبال ته دی چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل، سہولتونه دلته ډېر دي. مثلا هاشتا ګراوندونه دي، د کرکټ لپاره اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوتبال لپاره ګراوندونه دي. دا غدي ما د کور څنګه ته لس دقیقې 15 دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په دې کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوتبال ګراوندونه دي. او د کرکټ لپاره موږ زو ان د 30 دقیقې ډرایو کوم، هلته زو هلته یو وړکی غوندې ګراؤنډ لرو چې هغه کوم کله یو څوک راغلی یو کله بل څوک راغلی. نو سہولت هم د دې زمینه برابري چې ماشومان کمې پاتې ډېر تمایل وکړي.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته څه ډول ګورئ تاسو؟ فکر کوئ چې همدغه اوسنی قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي؟
دا خو داسې ده جناب تکل صاحب محترم، څومره کرکټ وده کوي هغومره نور هم کرکټ راځي. د 500 ورځو نړیوال جام سیالیو نه وروسته چې کله افغانستان څلور هیوادونه مات کړل، چې په دې کې درې اتل هیوادونه مات کړل چې مخکې دوی اتل ولی ګټلې ولا، پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکتل چې ډېرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسله. تاسو وکتل چې خلکو خپل ماشومان راوستل او اکاډمۍ کې شامل کړل. دې لپاره چې ماشومان اکاډمۍ کې شامل کېدل، نو مجبور شول خلک نورې اکاډمۍ جوړي. ذکر اکیډمۍ جوړې سولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ایزان ثبت کړي دي لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کې نو باید اکیډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي. بیا د غوی ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي بیا د اکیډمۍ په کچې نه لوبغاړي ټاکل کېږي انتخابي بیا هغه د زون په کچه باندې لوبه کوي بیا د زون د کچې نه هغوی راځي مثلا درې ورځنۍ څلور ورځنۍ لوبو کې راځي بالاخره چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي. نو دا هغه پروسه ده چې دې کې اوس لوبغاړي را روان دي نو تازه تازه لوبغاړي راغلي. موږ که چېرته ځوانان وګورو موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې وو هغلته تاسو وکتل چې زموږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمي پکې ښه وځلېده. ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړی چې پکې ښه وځلېده. الله محمد غسنفر بیخي ځوان وړکی لګ ده او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیسته. نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه زیری دي او زه فکر کوم چې افغانستان سره دي چې امکانات به نسبت نور ملکونو ته کم وي خو اوس هم مخ پر ښه کېدو دي. د افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده. افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا دفعه ته بودیجه ورکول کېږي. هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفوي که اوس وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډېره پیاوړې شوې ده. موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ګراونډونه لرو. د کابل نړیوال لوبغالی کېدی سي په ډېره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي. دوی دې برخه کې خبرې کړي دي چې عمان او نیپال هیوادونه راسي افغانستان کې کرکټ وکړي. نو تاسو دې ټولو ته وګورئ دا ټول امکانات چې څومره زیات په لار او په کار اچول کېږي دا به د کرکټ ودې لپاره ډېر مثبت پایلې ولري. نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلی شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کېږي او موږ به انشاءالله ډېر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډېر غټ قوت پېژندل کېږو. د تېر نړیوال جام نه وروسته او په دې نړیوال جام کې هم که تاسو رسنۍ وګورئ اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند نه وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده. یعنی تاسو تصور کولی شئ څوک د پاکستان نوم نه اخلي څوک د سریلانکا نوم نه اخلي څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي چې په آسیا کې شته مګر د بنګلادیش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي. دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کړی ده او دا ټول د راتلونکي ښه والي لپاره زمینه ساز کارونه او هڅې دي چې انشاءالله کرکټ به لا هم وده کوي.
ډېر زیاته مننه فدایي صاحب که د مرکې په وروستۍ برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه د کرکټ د یو شنونکي په توګه د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه او د کرکټ د یو مینوال په توګه وروستۍ خبرې غواړو له تاسو واورو.
د کرکټ د یو مینوال په صفت باندې جناب تکل صاحب دغه هیله د نورو مینوالو سره رمسته باید د خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو او موږ د ملي ټیم تر شا ودرېږو او ورته دعا وکړو انشاءالله. موږ ملي ټیم ماشاءالله ډېر پیاوړی یو ټیم ده او د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډېرو ویاړونو سبب ګرځېدلی ده. نو زما خپل شخصي هیله به د خپلو مینوالو د وطنوالو د دوستانو نه همدغه ایسي د خپل ملي ټیم ملاتړ وکړو انشاءالله دا ملي ټیم به موږ لپاره ډېرې لاسته راوړنې راوړي او بل پرنامې پروګرامونه همدغه دي چې د کرکټ په برخه کې به بوخت یو انشاءالله او چې تر څومره موږ ته زمینه برابرېږي د کرکټ په برخه کې به خدمت کوو. زما خپل شخصي موخ او هدف دا ده چې انشاءالله د نړیوال شورا لوبې چې کله دي آی سی سي ایونټس چې کله لکه دا ورلد کپ ده یا چمپینز ټرافي ده انشاءالله هغو لوبو ته د لاره پیدا کړم او په هغو لوبو کې د افغانستان په استازولي باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې انشاءالله تبصره وکړم.
د کرکټ له شنونکي او مبصر فرهاد فدایي سره مو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا د خدای پامان.
سر کې د سپین لګي زهر 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 سر کې د سپین لګي ډېر خزواني دې تیر کا هاغه پخوانه مين دې هیر کا هاغه پخوانه مين دې هیر کا سر کې د سپین لګي ډېر خزواني دې تیر کا هاغه پخوانه مين دې هیر کا پخوانے مین دہی رکھا بزان جوڑ کو خاپی رئے بدہ حرم شولی بیاچ را روان وقبل